تلاش برای کاهش تاثیرات منفی استفاده بیش از حد از گوشی‌های هوشمند، تشخیص زود هنگام بیماری زوال عقل با هوش مصنوعی، نمایشگاه سالانه موتر در شهر دهلی جدید و سایر گزارش‌ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، زه داود صدیقی ام او تاسو د کاروان او نیزه خپرونی کتو تره بولم. اوس چې د انترنت د ډېرې کارونې او د ډېر وخت لپاره د آنلاین پاتې کېدو منفي تاثیرات د بل هر وخت په پرتله ډېر ښکاره دي، د ډیجیټلي روغتیا کارپوهان د داسې لارو چارو په ودې کار کوي چې د ډیجیټل وسایلو د کارولو په دلیل د خلکو روغتیا ته د تاوان رسولو مخنیوی وکړي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
ډیر خلک خپل وخت په خپلو تلیفونونو کې د فلمونو په کتلو، گیم وهلو او د ټولنیزو رسنیو د بیلابیلو اپلیکیشنونو په کارولو سره تیروي، چې د خلکو دغه احتیاط د صحت په برخه کې یو نوې برخه یعنی د ډیجیټلي روغتیا برخه رامنځته کړي.
موږ د پاملرنې د اقتصاد په اثر کې ژوند کوو. په دغه نظریه کې ویل شوی چې زموږ پاملرنه زموږ تر ټولو غوره ذخیره ده.
اغلی هر شر ټولنیزه کارکونکي او د ډیجیټل ویلنس کلکټیو په نامه د هغه تجارتي انجمن مشر ده چې هدف یې د رواني، احساسي او فزیکی روغتیا لپاره له ټکنالوژي څخه غوره ګټه اخیستنه ده. د تلیفون له زیاتې کارونې سره د هر شر مبارزه د هغې د شخصي تجربې پر اساس ولاړه ده. په کوچنیوالي کې د هغې ژبه بندېده او د سترګو په حرکاتو سره یې له خلکو سره افهام او تفهیم کاوه.
له هغه وروسته چې تلیفونونه او د لیکلو پیغامونو تبادله ډېره واچوه، ما د سترګو للارې په افهام او تفهیم کې ډیر تغیرات ولیدل. ما اوس خپل شخصي او مسلکی ماموریت ګرځولای چې د سترګو للارې د مطلب رسول او خپل حضور بیرته ترلاسه کړو.
د دغه ګروپ یو غړی مؤسسه امریکا آنلاین تنکیز وانان قرونو او نورو سیمو ته په سفر بیای او د تلیفون د کارولو اجازه نه ورکوي. دغه مؤسسه د ځوانانو د باسکټبال د وروزونکو لخوا له هغه وروسته جوړه شوه چې په ټیم کې د لوبغاړو لخوا د تلیفون د ډېر کاروند له عمله اتحاد لمنځه تللی وو. د ډېر وخت لپاره آنلاین پاتې کېدل نوې ناروغي رامنځته کوي. یوه ناروغي نوموفوبیا یا د تلیفون د نشتوالي ویره ده. بل ډول یې تکنیک یا د غاړې درد دی چې په 45 درجې زاویې باندې د سر د نیولو له عمله رامنځته کیږي. د ایمیل اپنیا په نامه یو بل ډول ناروغي هغه وخت رامنځته کیږي چې لوستونکي د ایمیلونو د لوستلو پر وخت خپل تنفس بند کړي.
کچیر استاسو د دوپامین کچا د مصنوعي کلیکونو او یا لایکونو په اساس په دوامداره بڼه تغییر مومي، دغه کار کیدای شي ډیر منفي تاثیرات ولري.
دغه حالت کفایت کوي چې یو کس باید له ډیجیټلي وسیلو لریوالی غوره کړي. ځینې کسان د دغه کار هڅه کوي.
ما با یو ځل تلیفون ته او یو ځل ماشوم ته کتل. بیا مې په ذهن کې دا پوښتنه پیدا شوه چې ولې خپل تلیفون ته ګورم. له همغې ورځې وروسته مې پریکړه وکړه چې له تلیفون څخه کار اخیستل کم کم.
اغلی هر شر وایي د ډیرو خلکو لپاره له تلیفون سره ارتباط په بشپړه توګه قطع کول غیر واقعي کار دی. هغه هیله منده ده چې له خلکو سره مرسته وکړي چې د خپل روغتیا د ساتلو لپاره په ځانګړو وختونو کې له دغه ټکنالوژۍ ګټه واخلي.
دانشمندان با گرد آوردن اطلاعات از تکنولوژی های پوشیدنی از میلیون ها کاربر در سراسر جهان می خواهند مطالعه را انجام دهند. هدف از این مطالعه این است تا دیده شود که آیا می توان بیماری زوال عقل را 10 تا 15 سال قبل از ایجاد علائم آن تشخیص کرد. جواب این پرسش را در گزارش مشاهده می کنیم.
بیش از 10 سال می شود که بیماری زوال عقل بر زندگی شاهین لارو سایه انداخته است. در سال 2017 پدر وی پس از زوال عقل عروقی درگذشت، اما تجربه لارو با نوع نادر زوال عقل مادرش بسیار دردناکتر است. لارو انجینیر بخش کیمیا می باشد و به خاطر مراقبت از مادر کار را رها کرده است. او برای اولین بار در سال 2002 متوجه تغییرات در مادرش شد، اما می گوید که علی رغم مراجعه های زیاد به دکتر، نوع مشخص بیماری او هرگز به درستی تشخیص نشد.
She would ask me to help support her in everyday tasks like banking.
او از من می‌خواست که در انجام کار روزمره مانند نوشتن چک‌های بانک و کارهایی را که در طول زندگی بدون مشکل انجام داده است کمکش کنم. یکی از مواردی که با آغاز زوال عقل ایجاد می‌شود، بیش از خود شخص بر افراد اطراف او تاثیر بسیاری دارد. بنابراین مادرم بسیار پرخاشگر شده بود. او تغییرات شخصیتی داشت و برخورد با این مشکل برایم دشوار بود. بنابراین چندین سال کاملا افسرده بودم.
بیماری مادر او تا سال 2011 تشخیص نشده بود.
پس از تشخیص بیماری تسکین شدم، زیرا یک دهه در تاریکی به سر می بردم. از رفتار پرخاشگرانه و استدلال های حل ناشده با مادرم ناراحت بودم. بنابراین وقتی بیماری او تشخیص شد بسیار تسکین شدم، زیرا سرانجام فهمیدم که مادرم با چه مشکلی روبروست.
لارو و افراد بیشمار دیگر امیدوارند که مطالعه جدید ارزیابی اطلاعات گسترده توسط نهاد تحقیقی آلزایمر انگلستان، انستیتوت تورینگ و سازمان‌های دیگر در نهایت زمینه تشخیص زوال عقل را سالها قبل از ایجاد علائم آن مساعد سازند. دکتران به این عقیده هستند که برخی از دواهای زوال عقل که مؤثر نیستند بسیار ناوقت تجویز می شوند. عقیده بر این است که اگر قبل از صدمه رسیدن جبران ناپذیر به مغز بیمار به دلیل بیماری زوال عقل دوا تجویز شود، بسیار مؤثر خواهد بود. تکنولوژی های پوشیدنی به سرعت تبدیل به بخش جدا ناپذیر زندگی روزمره ما می شوند. وسایل پوشیدنی در رابطه با ضربان قلب، اندازه ورزش و تقسیم اوقات و اندازه خواب و درباره موارد دیگر به ما اطلاع می دهند. اکنون دانشمندان می خواهند از اطلاعات گسترده‌ای که این وسایل جمع‌آوری می کنند استفاده کرده و یک بانک اطلاعاتی عظیمی را ایجاد کنند که هوش مصنوعی بتواند از آن برای پیشبینی بیماری زوال عقل استفاده کند. در مرحله نخست، پژوهشگران از اطلاعات جمع‌آوری شده از 100,000 دستگاه پوشیدنی استفاده خواهند کرد که توسط افراد در معرض خطر مبتلا شدن به بیماری زوال عقل به کار برده می شوند. هدف این است که در حدود 1,000,000 کاربر وسایل پوشیدنی اجازه دهند که از اطلاعاتشان برای پژوهش استفاده شود و روند کاری این مطالعه تسریع یابد. در این مطالعه از 30 نوع مختلف اطلاعات به شمول اطلاعات گرفته شده از تکنولوژی های پوشیدنی استفاده خواهد شد. نخست اطلاعات جمع‌آوری شده از هزاران بیمار به کار برده می شود.
کاری را که ما می خواهیم انجام دهیم استفاده از اطلاعات دیجیتالی مانند تقسیم اوقات و اندازه خواب، قدم زدن، سخن گفتن و اعمال روزمره دیگر است. این اطلاعات را با اطلاعات کلینیکی که سالها جمع‌آوری شده مقایسه می کنیم. بنابراین ما به جمع‌آوری اطلاعات کلینیکی ادامه می دهیم. همچنین می خواهیم اطلاعات دیجیتالی را برای مدت طولانی جمع‌آوری کنیم. سپس این اطلاعات را با چند دلیل با هم مقایسه می کنیم. نخست از همه می خواهیم درک کنیم که کدام اطلاعات دیجیتالی با اطلاعات کلینیک نزدیک است. وقتی تمام این اطلاعات را با هم مقایسه کردیم، خواهیم دانست که چگونه بیماری ها را تشخیص کنیم و بدانیم که چه چیز برای تشخیص بیماری خاص لازم است.
بخش نخست این مطالعه که سنجش دقت روش‌های پژوهشگران است، 1 سال وقت خواهد گرفت. هدف این است که دستگاه پوشیدنی ویژه ساخته شود تا در جریان انجام این پژوهش توسط کاربران استفاده گردد. مرکز پژوهش بیماری آلزایمر انگلستان میگوید که آنها می‌خواهند اطلاعات حدوداً 5,000,000 کاربر را جمع‌آوری کنند. دانشمندان پس از جمع‌آوری اطلاعات به مقیاس بسیار بزرگ از سراسر جهان می‌خواهند با کمک هوش مصنوعی علائم اولیه بیماری زوال عقل و آلزایمر را شناسایی کنند. بر اساس اطلاعات مرکز تحقیقات آلزایمر انگلستان، در حال حاضر بیش از 50,000,000 نفر در سراسر جهان به بیماری زوال عقل مبتلا می‌باشند و این بیماری یکی از بزرگترین عوامل مرگ در بریتانیا است.
د نړۍ په کچه د انټرنیټ له لارې د استول کیدونکو اطلاعاتو ډیره برخه لومړی د واشنگتن ډی سی له ښار څخه بهر د ویرجینیا د ایالت د اشبرن په ښار کې د اطلاعاتو مرکزو ته راځي او له هغه وروسته ټاکل شویو ادرسونو ته استول کیږي. دغه ښارګوټی د نړۍ په سطحه د انټرنیټ د اطلاعاتو د تبادلې تر ټولو ستر مرکز ګڼل کیږي. نو تفصیل ریپورټ کې
واشنگتن ته نږدې د ورجینیا د یالات د لاوډن په ولسوالۍ کې د اشبرن په خاربوټي کې د نړۍ په کچه د فایبر تر ټولو لویه شبکه موجوده ده.
کله چې له ځمکې لاندې فایبر شبکو په حق له فکر وکړئ نو تعجب به وکړئ. د سړک په دواړو غاړو کې د فایبر کیبلونه تیر شوي او د یو شمیر نورو سړکونو لاندې هم تیروو.
د نړۍ د انټرنیټ د ترافیکو او 80% د فایبر له دغو چینلونو څخه تیریږي. په همدې خاطر د اشبرن خارګوټي د امریکا په ختیځ کې د اطلاعاتو د مرکز د کوڅې په نامه شهرت موندلی. تقریبا د نړۍ په هره برخه کې چهار ایمیل استول کیږي یا ترلاسه کیږي له دې لارې تیریږي. که کوم اطلاعات مو د کلاود په سیستم کې ذخیره کړي وي ښایي په دغو مراکزو کې ذخیره وي.
The cloud is based on
موږ وایو چې د کلاود ذخیره یې وچیرته موجوده ده او د کلاود ډیره برخه دلته د ورجینیا د ایالت د لاوډن ولسوالۍ د اطلاعاتو په مرکزونو کې ده. دلته موږ د 1,602,245.2 متر مربع سیمه کې د ډیټا مراکز لرو.
د ای او ایل یا امریکا آنلاین شرکت له لومړنیو شرکتونو څخه و چې د ورجینیا اشبرن سیمه ته په نویو کلونو کې خپل مرکز انتقال کړ. ای او ایل له ځان سره فایبر او د برق تاسیسات راوړل. د می ایست په نامه د انټرنیټ اطلاعاتو د تبادلې شرکت په 1992 کال کې د سیمه ته خپل دفتر انتقال کړ.
یو څو کسان سره راټول شول او پریکړه وکړه چې د اطلاعاتو راکړې ورکړه په مختلفو شبکو کې د تیرېدو اجازه ورکړي.
نور شرکتونه هم په تدریج سره د سیمې ته راغلل او هرې وې د دغو ډیجیټلي تاسیساتو له ودې سره مرسته وکړه. د ټکنالوژۍ لو شرکتونه لکه امازون او ګوګل دلته حضور لري. دوی ځکه د ورجینیا د ایالت په شمال کې دغه سیمه غوره کړې چې ځمکه ارزانه ده، برق ارزانه او دوامدار دی، د وسایلو د سړو ساتلو لپاره اوبو ته لاسرسی اسانه دی او په دې سیمه کې د مسلکي تجربو لرونکو ډیر کسان ژوند کوي.
انټرنیټ په خپله په اصل کې له دې ډول ښکار کېدونکو ټکو څخه چې د اطلاعاتو مرکزونو کې موجود دي جوړ دي. د اطلاعاتو له مرکزونو پرته موږ انټرنیټ نشو درلودي.
د ډیټا یا اطلاعاتو مرکزونه برق، سوړوالی او اتصال برابروي او دا یقیني کوي هغه کمپیوټرونه چې د مشتریانو لخوا کارول کیږي په 24 ساعته ډول فعال وي.
دوی غواړي ټول مشتریان چې د نړۍ په هر برخه کې دي د انټرنیټ لاره له دوی سره وصل وي.
د ډیټا یا اطلاعاتو مرکزونه دوامدار برق، سوړوالی او اتصال ته اړتیا لري او همدارنګ هغه کمپیوټرونه باید 24 ساعته فعال وساتل شي چې د مشتریانو لخوا کارول کیږي.
د اطلاعاتو په مرکزونو باندې د هر مصرف شوي ډالر په بدل کې $15 بیت اخلو چې ښه ګټه او ښه پانګونه ده.
دلته امنیت ټینګ دی. که څه هم د وتلو یا خروجی لارې کومې مشخصې نښې او دغه مراکز کوم زرق و برق نه لري خو د ولسوالۍ چارواکي ورڅخه ډیره ګټه ترلاسه کوي. د لاوډن ولسوالۍ تخمین کوي چې سږ کال به له دغو مرکزونو څخه $360 میلیون مالیه واخلي.
قسمت برنامه نظر می اندازیم بر رویدادهای مربوط به تکنولوژی که در رسانه های اجتماعی و وبسایت های مختلف انعکاس یافته و مثل همیشه در این بخش ژیلا جان نوری ما را همراهی میکنه. سلام ژیلا جان.
دوجا سلام خدمت شما و خدمت بیننده عزیز. خبرهای جالب از جهان تکنولوژی را در گزارش گرد هم آوردیم که با هم یک مشاهده کنیم. در میان گزارش های جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، در نمایشگاه طیاره‌ها در سنگاپور شرکت‌های مختلف تکنولوژی و هوانوردی تولیدات خود را به نمایش گذاشتند. نمایشگاه تولیدات هوانوردی سال 2020 در سنگاپور امسال ده‌ها طیاره‌های نظامی و ملکی ساخت شرکت‌های جهان را معرفی کرد. در نمایشگاه تولیدات دفاعی، طیاره‌سازی، ترمیم و ساخت ترمینال‌ها با گزینه‌های تکنولوژی به شمول پروازهای بدون پیلو چشمگیر بودند. شرکت ST انجینری سنگاپور بیشتر تولیدات خود را در نمایشگاه رونمایی کرده که شامل وسایل برقی برای اهداف دفاعی با تصویر 360 درجه می شود. این شرکت سنگاپوری نوع طیاره‌ای را معرفی کرد که در آن تشناب برای افراد معلول و اطفال بزرگتر می شود. چوکی‌های طیاره‌ها با گزینه چاپ 3D ساخته شده‌اند. طیاره‌های بزرگ شرکت ایرباس به شمول جت مسافربری A350 و جت امر و نقل نظامی 400M در بین سایر تولیدات این نمایشگاه نیز دیده می شد. در گزارش دیگر از ژاپن، د دریشی لایه‌دار و ویلچرها با تکنولوژی جزء آمادگی‌های المپیک ژاپن هستند. شرکت ژاپنی پاناسونیک تکنولوژی‌های جدید برای المپیک ژاپن رو نمایی نمود. دریشی‌های لایه‌دار و ویلچرهای خودکار وسایل هستند که در مسابقات امسال المپیک توکیو برای بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده‌اند. در مرکز تولیدات پاناسونیک در شهر توکیو، افراد با تولیدات جدید تکنولوژی شرکت برای آینده آشنا شدند. شرکت ژاپنی در همکاری با المپیک ژاپن تولیدات جدید خود را ساخته است. برای مسابقات پارالمپیک نوع دریشی لایه‌دار ساخته شده است که 10 کیلوگرم وزن دارد و با موتور و سنسرها کار می‌کند و برای ورزشکاران در مسابقات پارالمپیک در بخش وزن برداری کمک می‌کند. این دریشی‌ها برای افراد به شمول کارمندان میدان هوایی برای انتقال وزن‌های بالا در نظر گرفته شده است. شرکت پاناسونیک ویلچرهای اتومات برای استفاده در شفاخانه‌ها و میدان‌های هوایی نیز طراحی شده است و با اپلیکیشن تلفن کار می‌کند. شرکت پاناسونیک امیدوار است که این گزینه ویلچر اتومات را در ساحات مختلف بعد از رسی نیازمندان قرار دهد. در گزارش جالب دیگر در مورد اینترنت 5G شرکت هواوی، وزیر اقتصاد فرانسه میگوید مانع ورود اینترنت 5G شرکت هواوی در بازار فرانسه نمی شود. این هفته فرانسه اعلام کرد که 5G شامل شبکه های اینترنت فرانسوی خواهد شد. هم حکومت فرانسه بر اینترنت 5G هواوی محدودیت ها را برای مراقبت در برابر تهدیدات امنیتی و حفظ حاکمیت فرانسه وضع می کند. در واکنش به این خبر، سفارت چین در پاریس اعلام کرد که حکومت فرانسه باید همه شرکت‌های خدمات اینترنت را فرصت مساوی بدهد و نگرانی در برابر حاکمیت فرانسه و تهدید امنیتی وجود ندارد. فرانسه میگوید به خدمات تلفن‌های اروپایی اولویت می‌دهد. و در گزارش جالب دیگر، باز هم از فرانسه، یک شرکت عطرسازی سوئیسی با کمک ربات AI یا هوش مصنوعی عطرهای جدید می‌سازد. شرکت سوئیسی گیووادن در پروسه عطرسازی خود هوش مصنوعی را اضافه کرده است. کارتو سیستم کامپیوتری ربات است که عطرسازان را کمک می‌کند تا تصور کنند و نظرات خود را سریع و به اندازه کافی مخلوط و امتحان کنند. برای یک عطرساز متخصص این روش ابتکاری کمک نموده تا بوهای جدید عطر را تولید کند. بانک پروسه عطرسازی 150 سال قدامت دارد، اما اکنون ربات کارتو می تواند عطرهای متنوعی بسازد. کارتو که مانند یک صفحه بزرگ کامپیوتر است، وقتی روشن می شود در روی صفحه برای کاربر گزینه های استفاده از گل، چوب و بوهای طبیعی داده می شود و بعد ماشین چندین گزینه بو را با هم مخلوط می کند و بوی معطر می سازد. وقتی بو یا مقویات را مشخص شد، ربات بیرون می شود و همه این مقویات را از بین 390 تیوب های مختلف انتخاب و مخلوط می کند. بعد از تکمیل پروسه، بوی مورد علاقه ساخته می شود. بانک کارتو حس شامه ندارد، اما می تواند در پروسه عطرسازی کمک کند و عطرها را با بوهای متنوعی تولید کند. این هفته در بین گزارش‌های جالب در ارتباط با تکنولوژی‌ها که در صفحات مختلف منعکس شده است، خبرهای لغو کنگرس جهانی موبایل که قرار بود در بارسلونا آخرین هفته برگزار گردد بیشتر باعث بحث‌ها شده است. به دلیل شیوع ویروس کرونا در تعداد از کشورهای جهان، برخی از شرکت‌های تکنولوژی از شرکت در کنفرانس بین‌المللی خودداری کردند. به همین دلیل اسپانیا با تحمل زیان مالی برگزاری رویداد ویژه تکنولوژی را هم لغو کرد. شرکت آمازون برای کارمندان خود در شهر سیاتل ایالت واشنگتن خدمات مجازی مراقبت‌های صحی را آغاز نموده است. این اولین بار است که شرکت آمازون در بخش مراقبت‌های صحی سرمایه‌گذاری کرده است. مراقبت‌های صحی مجازی شرکت آمازون از طریق اپلیکیشن 24 ساعت برای کارمندان باز است. دکترها از این طریق با ملاقات کردن مریض یا کارمند مریض برایش دوا و استراحت توصیه می‌کنند. شرکت مایکروسافت برای کاربرای اندروید نسخه جدید اپلیکیشن خود با بسته برنامه‌های ورد و اکسل و پاورپوینت ساخته است. کسایی که اپلیکیشن مایکروسافت در تلفن‌های خود دارند می‌توانند که نسخه جدید بگیرند. این برنامه‌ها با همه امکاناتی که در کامپیوتر دارد در اپلیکیشن قابل استفاده است. یک شرکت مبتکر تکنولوژی برای کودکان ساعت هوشمند را به نام فینیکس ساخته است که کودک‌ها با این نوع ساعت با اعضای خانواده به طور خصوصی از نزدیک در ارتباط می باشند. این ساعت‌ها مانند تلفن کار می کنند و کودک می تواند برای مادر خود پیام صوتی یا متن بفرسته. اعضای خانواده می توانند که کودک را در گروه‌های چت نیز اضافه کنند.
ساینس پوهانو په ایرلند کې په درون باندې د شکر د ناروغۍ د اړینو درملو د انتقال تجربه په بریالیتوب سره بشپړه کړه. د دغه پروژې بشپړېدو شاوخوا یو کال وخت ونیو. ساینس پوهان هیله مند دي چې دغه پروژه په لرې پرتو سیمو کې د درون د لارې د ضروري درملو د انتقال لپاره د یوې طرحې په توګه کار وکړي. نو تفصیل پرې کړو.
ل ډرونونو څخه ورستر بلې ګټه اخیستنه زیاتیږي. دغه ټکنالوژي چې یو وخت یوازې د پوزي چارو لپاره کارول کېده، اوس ورڅخه ګټه اخیستل اسانه شوی او به هم رټیټه شوی. په همدې خاطر د بیلابیلو کارونو د ترسره کولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل هم زیات شوی. د وینګ کاپټر په نامه په جرمنی کې جوړ شوی دغه ډرون نویو فرصتونو ته لار پرانیزي. دغه ډرون د 45 کیلومترو په واټن 6 کیلوګرام وزن لیږدولی شي. د ډرون د ګېډې لاندې جابه د حرارت درجه کنټرولولی شي. په همدې خاطر د درملو د لیږدولو لپاره مناسبه ده.
که فرض کړو چې یو خار په زلزله کې ړنګ شي او د موټرو لپاره لارې بندې وي، دغه ډرون کولی شي چې ډیر ګټور ثابت شي، ځکه د 50 مترو په پراخوالي ساحه کې ناسته کولی شي او درمل لیږدولی شي.
د سپتمبر په میاشت کې د ساینس پوهانو یو ټیم له دغه ډرون څخه د لومړي ځل لپاره د شکر د درملو د لیږد لپاره کار واخیست. دا یو امتحاني پروژه وه. ډرون له یو سیمه ایز هوایي ډګر څخه پورته شو او د سمندر له ساحل څخه 20 کیلومتر لري په یوې جزیره کې ناسته وکړه. دغه مسیر ورته ځکه وټاکل شو چې د اتلانتیک سمندر د بدې هوا له امله ډېرې ستونزې پکې رامنځته کیږي او ډېر وختونه الوتکو ته د پرواز اجازه نه ورکول کیږي. هدف دا دی چې له ډرونونو څخه په راتلونکي کې د بیړنیو حالاتو لپاره د احتیاطي وسیلو په توګه کار واخیستل شي. د امتحاني پرواز پر مهال د هوا حالات ښه وو او د باد سرعت له 15 کیلومترو څخه په ساعت کې 15 کیلومترو ته راټیټ شوی وو. په دغه امتحاني پروژې د آیرلند ملي پوهنتون د تلیفوني خدماتو وړاندې کوونکي شرکت وډافون او د نوو نورډسک په نامه د صحي خدماتو یو شرکت په ګډه کار وکړ. که څه هم د ډرون پورته کول دومره مشکل کار نه دی، خو په ډرون باندې د لرې واټن لپاره د تجارتي حریم له لارې د حرارت په وړاندې د حساسو درملو انتقالول ستونزمن کار دی. په همدې خاطر د پروژې مسؤلینو د سکای ټانګو په نامه شرکت څخه د دغه پرواز په عمل کولو کې مرسته وغوښته.
مقررات یوازې د هوایي حریم په اکله او یا دا چې هوایي حریم څنګه سره بیلوو او څنګه د یوې الوتکې شاوخوا د نننی پرواز په شان پرواز کولی شو نه دي، بلکې په دې هکله هم دي چې درملو ته څنګه پاملرنه وشي او څنګه انتقال شي او څه ډول یقین پیدا کولی شي چې په سمه طریقه پروسس شي او په مسؤونه توګه انتقال شي، د حرارت په سمه درجه کې وساتل شي او نور مثالونه.
ل تیبي ډرونونو څخه تر دې دمه د افریقا په لرې پرتو سیمو کې د واکسینونو د انتقال لپاره په بریالیتوب سره کار اخیستل شوی. خو دغه پروژه چې د شکر د ډرون پروژه نومیږي یوه نوې تجربه ده. د شکر ناروغان انسولین ته هر وخت اړتیا لري چې ځینې وختونه په لرې پرتو سیمو کې د ناوړې هوا له امله ښایي ورونه رسیږي. ښاغلی فولډ وایي د وینګ کاپټر ډرون په مرتوبې هوا او شدید باد کې پرواز کولی شي او دا په دې معنی ده چې اړین درمل پیلوټ او د اضطراري حالت پرسونل ته له کوم زیان پرته لیږدولی شي. خو هغه زیاتوي د دې ډول یو ډرون د پورته کولو لپاره تمرین او زده کړې ته ضرورت دی.
د ډرون د پرواز هغه برخه چې ډرون زموږ له لید څخه پناه کیږي یوه مغلقه مرحله ده. موږ ډرون د پرواز او مقصد ته تر رسیدو او له مقصد څخه د بیا پرواز او بیرته راتلو پورې په ژوندۍ بڼه لیده.
له یو سیمه ایز هوایي ډګر څخه له پورته کېدو وروسته ډرون په ټاکل شوي مسیر پرواز وکړ او کنټرولونکي یې د پرواز څرنګوالی کنټرولاوه. د شکر د درملو له رسولو وروسته ډرون د ناروغ د وینې نمونه واخیسته او بیرته هوایي ډګر ته راستون شو. د دغې پروژې ګډونوال وایي دغه ازمایښت ثابته کړه چې ډرونونه له الوتکو سره د کومې حادثې له کولو پرته لرې پرتو سیمو ته استول کېدای شي.
نمایشگاه سالانه موتر در شهر دهلی جدید برای انداخته شد. اگرچه امسال شماره از شرکت‌های مشهور موترسازی جهان در آن حضور نداشتند، ولی بازدیدکنندگان زیادی به این نمایشگاه آمده بودند. کارشناسان صنعت موتر در هند می‌گویند که بازار موترهای جیپ مانند در این کشور بسیار بلند است. شرح بیشتر در این گزارش.
در نمایشگاه 2020 دهلی جدید شرکت مرسدس بنز مدل جدید موتر مارکوپولو را معرفی کرد. این موتر که قابلیت های زیاد دارد، قیمت آن نیز بسیار بلند است، یعنی $200,000 آمریکایی. نمایشگاه سالانه موتر در دهلی جدید در نوع خود یکی از بزرگترین ها در هند است و به همین منظور شرکت های موترسازی تلاش می کنند محصولات جدید خود را همینجا معرفی کنند. موتر آزمایشی شرکت رینو که سیمبیوز نام دارد، نمونه از آینده موترها را به نمایش گذاشته است. در گوشه دیگر شرکت کوریایی کیا که به تازگی داخل بازار هند شده است، چندین موتر نسبتاً بزرگ را به نمایش گذاشته است. اما طبق اعلام اتحادیه تولید کنندگان موتر در هند، فروش وسایل نقلیه مسافربری در میان ماهای اپریل تا سپتامبر سال 2019 در مقایسه با عین زمان در سال 2018 16% کاهش را نشان می‌دهد.
تقاضا به خاطر عوامل اقتصادی کاهش یافته است. عدم رشد تولید ناخالص داخلی باعث شده تا مشتریان در خرید اشیای جدید علاقه نشان ندهند.
در حالی که فروش موترهای کوچک و متوسط 4 دروازه‌ای 20% پایین آمده است، فروش موترهای جیپ مانند بیش از 6% افزایش یافته است. شرکت کیا هنگامی با موترهای جیپ مانند و وان داخل بازار هند شد که فروش این موترها در حال رشد بود. یکی از پرفروشترین موترهای جیپ مانند سلتوز شرکت کیا است که از ماه آگوست سال 2019 تا حال 45,000 اراده آن فروخته شده است. انکت ماتا بازدید کننده نمایشگاه می خواهد یکی از این موترها را خریداری کند.
فکر می کنم دلیل اصلی خریداری موتر جیپ مانن برایم بلند بودن آن با توجه به جاده های مختلف است. فکر می کنم این موترها با مرور زمان بهتر می شوند.
تاتا موتورز شرکت پیشگام هندی در تولید موتر در جهان و یکی از نخستین شرکت هایی که موتر جیپ مانند را در این کشور معرفی کرد، مدل های مختلف موترهای جیپ مانند را با مشتریان عرضه کرده است. ویویک شریواستا مسئول بازاریابی شرکت تاتا میگوید که گرایش به موترهای بزرگتر که ظرفیت انتقال افراد بیشتر را دارد یک روند جهانی است و این روند اکنون در بازار هند نیز دیده می شود.
در سراسر جهان مردم موترهای جیپ مانن را به دلیل قابلیت‌های خوب آن ترجیح می‌دهند. همچنان تصور این است که موترهای جیپ مانن محفوظ‌تر است.
شرکت آلمانی فولکس واگن نیز موترهای جیپ مانند تی‌راک و تیگوان آلسپیس را به نمایش گذاشته است. شرکت ایمجی یا موریس گاراژز که مربوط به شرکت SAIC موتور چین می شود نیز چند مدل موتر برقی و نیمه برقی جیپ مانن را به نمایش گذاشته است. اما این شرکت میگوید که فقط پس از سنجش علاقه مشتریان هندی این موترها را در این کشور عرضه خواهد کرد. این نمایشگاه توجه هزاران بازدید کننده را به خود جلب میکند و برگزار کنندگان آن ادعا میکنند که فروش تکت ها به طور آنلاین افزایش یافته است. اما چند شرکت نامدار به شمول اودی، تویوتا، فورد و هوندا امسال اینجا حضور ندارند. یکی از شرکت هایی که علاقه دارد وارد بازار موتر در هند شود شرکت هاوال است که مربوط به شرکت گریت وال موتورز چین می شود. این شرکت موترهای لوکس جیپ مانند را در این نمایشگاه معرفی کرد. فل سیمونز طراح سابق در شرکت لند روور و طراح فعلی در هاوال می گوید که آنان برنامه بزرگ را برای هند در نظر دارند.
این یک زمان هیجان انگیز برای شرکت هاوال است، زیرا با گسترش ما با بازار جهانی، هند یکی از بازارهای موتر در جهان می باشد که به سرعت در حال رشد است. بنابراین برای استراتژی انکشافی ما بسیار مهم است که در هند رشد کنیم.
از نمایشگاه موترها در دهلی امسال هزاران نفر بازدید کردند.
داود لیونی کاروان خیلی در شریخ فرانه طول مطالب مو پخشید شریخ فرانه پای که وارم یادوانه اکرم د خبرونه د خوال لپاره ستاسو نظرونو او وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو. کاروان د امریکا غږ په پښتو، دري او کاروان فیسبوک باندې په ژوندې بڼه خپرېږي. او تاسو کولی شئ د خبرونې د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه راسره شریک کړئ. هیله ده چې سلام تر بیا. الله وکړي. Thank you.
ویو 360 میں کیا پاکستان معاشی اصلاحات مکمل کر پائے گا اور اگلا آئی ایم ایف پروگرام پاکستانی معیشت کو مستحکم کرنے میں کیا کردار ادا کرے گا؟ بات کریں گے آج کے شو میں.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب جو ان دنوں واشنگٹن کے دورے پر ہیں بار بار پاکستانی معیشت میں اصلاحات کی بات کر رہے ہیں. یہ وہ معاملہ ہے جس پر عالمی اداروں سے لے کر پاکستان کے دوست ممالک بھی ایک عرصے سے زور دیتے آ رہے ہیں. محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان کو معاشی ریفارمز کے لیے 2 سے 3 سال کا عرصہ درکار ہے, لیکن ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملک معاشی استحکام کے راستے پر گامزن ہے اور اس سال زرعی پیداوار کی وجہ سے ملکی معیشت کو کچھ سہارا ملا ہے. لیکن اسلام آباد آئی ایم ایف سے قرضوں کے 23 پروگرام لینے کے باوجود اب ایک اور 3 سے 4 سال کے پروگرام کے لیے عالمی مالیاتی ادارے سے مذاکرات کر رہا ہے. کل عالمی مالیاتی ادارے نے ایک بار پھر کہا کہ پاکستان کو اپنی معیشت بہتر کرنے کے لیے توانائی کے شعبے میں اصلاحات لانا ہوں گی اور اپنے اخراجات کو کم کرنے کے علاوہ اپنی آمدنی کو بڑھانا ہوگا. معیشت کو بہتر کرنے کا یہ نسخہ سبھی ماہرین معاشیات کی طرف سے تجویز کیا جاتا ہے, لیکن اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو پایا؟ کیا ایسا کرنا پاکستان کے بس میں نہیں ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ایک اور آئی ایم ایف پروگرام پاکستان کی معیشت کو ترقی کے راستے پر لانے میں مددگار ہو سکے گا. لیکن آج کے اس موضوع پر مزید بات کرنے سے پہلے اسرائیل ایران کشیدگی کے بارے میں ایک اہم ڈیولپمنٹ شامل کرتے ہیں. امریکی نشریاتی اداروں نے امریکی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے جمعے کو ایران پر حملہ کیا ہے. ایران نے اس حملے کی تردید کرتے ہوئے اشارہ دیا ہے کہ اس کا جوابی کارروائی کا کوئی فوری منصوبہ نہیں ہے. ایرانی نیوز میڈیا اور حکام کے مطابق اصفہان کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب چند دھماکے ہوئے, تاہم تہران حکومت نے کہا ہے کہ چھوٹے دھماکے گھس بیٹھیوں کی طرف سے کیے گئے. ایران کے سرکاری میڈیا نے کہا ہے کہ ملک کے وسطی شہر اصفہان میں جمعے کو 3 ڈرونز مار گرائے گئے ہیں. خبر رسان ادارے رائٹرز کے مطابق اسرائیلی حکومت اور فوج نے بھی اب تک ایران میں کسی بھی کارروائی سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا ہے. رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق اصفہان شہر پر ڈرون طیاروں کی پروازوں کے بعد ایئر ڈیفنس سسٹم حرکت میں آیا اور 3 ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا. اصفہان شہر میں ایرانی فضائی اڈے کے علاوہ اصفہان کے صوبے میں کئی فوجی تنصیبات ہیں. ابھی تک ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ اس حملے کا ہدف کیا تھا, لیکن ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ تمام جوہری تنصیبات محفوظ ہیں. کیا اسرائیل کی طرف سے سرکاری طور پر اس مبینہ حملے پر کوئی رد عمل آیا ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں. یروشلم سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں صحافی ہریندر مشرا. ہریندر, کیا رد عمل ہے اب تک اسرائیل کی طرف سے, آفیشلی یا نا آفیشلی؟
دیکھیں, یہاں پر آفیشلی کوئی بیان نہیں آیا ہے, اور ذرائع ابلاغ میں جو رپورٹ شائع ہو رہی ہیں یا جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے اس پر بھی کوئی رد عمل سرکار کی طرف سے نہیں آیا ہے. عام طور پر یہاں پر دیکھا جائے تو اسرائیل جو ہے اس طرح کی کوئی کاروائی اگر کرتا بھی ہے تو اس پر چپی سادھ کر رکھتا ہے. وہ کوئی بھی اس طرح کا کوئی بیان کبھی دیا نہیں جاتا پہلے. لیکن یہاں پر نیشنل سیکیورٹی منسٹر ایتمار بن گویر جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, ایک ورڈ کا ٹویٹ کیا ہے انہوں نے, جس کو کہا جا سکتا ہے, جس کا ٹرانسلیشن ہوگا بے حد کمزور یا کہہ لیں ایبسرڈ. اور اس کو لے کر کے یہاں پر ایک داخلی سیاسی جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے, اور یہاں پر حزب اختلاف اور مخلوط حکومت میں شامل بھی جو تنظیمیں ہیں ان کے رہنما جو ہیں وہ ان پر تنقید کر رہے ہیں, اور مسلسل ان کے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی منسٹر جو ہے وہ غیر ذمہ دار ہے اور اسرائیل کے سیکیورٹی انٹرسٹ کو نیشنل سیکیورٹی منسٹر داؤ پر لگا رہا ہے. تو اس طرح سے جو ہے ایک طرح سے اشارہ اشاروں میں بات چل رہی ہے. جہاں تک یہاں پر تجزیہ نگاروں کا سوال ہے تو ان کے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک طرح سے مان لیا جائے تو زور آزمائش ہوئی, اور یہ جو ہے ایک پہلا اسٹیج تھا جہاں پر پہلے مرحلے پر دونوں ہی ملک جو ہیں ایک دوسرے کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ وہ ایک دوسرے تک کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں, کہیں بھی ایک دوسرے کے ملک میں حملہ کر سکتے ہیں. اور اب اس کے بعد جو کشیدگی ہے اس کو دونوں ہی چاہیں گے کہ کم ہو جائے.
ہریندر، ایک ہیبرو یونیورسٹی میں ہونے والا ایک سروے کچھ دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا، جو کہ شاید ایران کے حملے کے بعد کیا گیا، اس میں کہا یہ گیا کہ 74% لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ایران پر حملہ اسرائیل کی اس کے اپنے اتحادیوں اور کچھ عرب ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کرتا ہے تو یہ حملہ نہیں ہونا چاہیے. کیا یہ رائے ایک یونیورسٹی کی حد تک ہی محدود ہے؟
جی دیکھیں، یہاں پر ایران کے حملے کے بعد یہاں پر کافی لوگوں سے میری بھی بات چیت ہوتی رہی اور میں یہ سوال لوگوں سے پوچھتا رہا، اور عام طور پر میں نے یہ دیکھا کہ زیادہ تر لوگ اس بات کو مان رہے تھے یا یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے اور اس حملے کے بعد جو یہاں پر دوست ممالک ہیں اسرائیل کے، جو فرینڈلی جو نیشنز ہیں، ان کے طرف سے اسرائیل کے ساتھ جو ہے کافی ایک جو ہے گرم جوشی دیکھی گئی، انہوں نے اسرائیل کی حمایت کی اور ایران کے حملے پر سخت تنقید کی، تو اس کے بعد یہ مانا جا رہا تھا کہ اسرائیل کا ایک آئسولیشن ایک طرح سے ختم ہوا تھا. تو لوگوں میں بھی یہ ماننا تھا کہ اسرائیل کو کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنی چاہیے. اور یہ جو سروے ہے یہ دراصل حملے کے، اگر یہ حملے کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے پہلے کا سروے ہے، اور اس سروے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اکثریت جو ہے اس کے طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم کوئی جوابی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دوسری بات ہے کہ تقریباً 74% لوگ، 2/3 جو لوگ ہیں لوگوں کے طرف، 2/3 سے بھی زیادہ لوگوں کے طرف سے یہ بات کہی گئی کہ اگر ہمارا جو الائنس ہے اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات پر کسی طرح کا برا اثر پڑے تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو بھی ہے آگے اسٹیپ لیا جائے وہ ان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے ہی لی جانی چاہیے. تو یہاں پر زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اسرائیل پر ایران پر حملے کی مخالفت کر رہے تھے.
بہت بہت شکریہ ہریندر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد اس وقت اوپینین کیا ہے اسرائیل کے اندر. اور اب بڑھتے ہیں آج کے اپنے مین ٹاپک کی طرف، یعنی پاکستان کی معاشی ریفارمز اور چیلنجز. پاکستانی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی اسپرنگ میٹنگز میں شرکت کے لیے اسٹیٹ بینک کے گورنر اور سیکرٹری خزانہ کے ہمراہ واشنگٹن کے دورے پر ہیں. انہوں نے پاکستان کے لیے اگلے آئی ایم ایف پروگرام پر بھی بات کی ہے. کیپٹل ہل سے ہمیں فائزہ بخاری جوائن کر رہی ہیں، ان سے ان کے دورے کی تفصیل لیتے ہیں. فائزہ، کیا مصروفیات رہیں اس وفد کی اور خاص طور پہ وزیر خزانہ کی پاکستان کے؟
جی، انہوں نے اپنے ٹور کا آغاز یہاں واشنگٹن میں ایک تھنک ٹینک ہے اٹلانٹک کونسل، وہاں پر ایک تقریب تھی، اس میں انہوں نے شرکت کی. اور اپنے خطاب میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو پالیسیز کی بہت زیادہ پرسکرپشنز یعنی نسخوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے. اور ان کے اس بیان کو پاکستان کے میڈیا میں کافی نمایاں کوریج دی گئی. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو ریفارمز، معاشی جو ریفارمز ہیں ان کے لیے کم از کم 2 سے 3 سال کا عرصہ درکار ہے، اور اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہوا تو پھر پاکستان کو آئی ایم ایف کے اگلے پروگرام کی طرف جانا پڑے گا. انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ آئی ایم ایف کے یہ جو پروگرامز ہیں یہ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کے لیے نہیں ہوتے بلکہ معاشی استحکام کے لیے کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی ملاقات ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا کے ساتھ بھی ہوئی، اور انہوں نے ان کو پاکستان میں جو بھی یہ معاشی اصلاحات ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے بریفنگ دی، آگاہ کیا. اس کے علاوہ دونوں نے 10 سال کے لیے کنٹری رولنگ فریم ورک پلان جو ہے اس پر بھی اتفاق کیا. اس کے علاوہ انہوں نے ورلڈ بینک کے صدر نے آفر کی پاکستان کو کہ اگر ان کو اپنی جو اصلاحات کا پلان ہے، اس کی ڈیجیٹلائزیشن کا جو پلان ہے، اس کے لیے اگر کسی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو وہ بھی انہوں نے آفر کی. اس کے علاوہ انہوں نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے صدر سے بھی ملاقات کی، اور رعایتی جو فائنینسنگ پلانز ہے پاکستان کے لیے اس حوالے سے ڈسکشن ہوئی. اس کے علاوہ ان کی ملاقات نائب جو وزیر خارجہ ہیں برائے ایشیائی امور ڈونلڈ لو، ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے اپڈیٹ کیا ان کو پاکستان میں جو معاشی اصلاحات ہو رہی ہیں اس حوالے سے. اس کے علاوہ وزیر خزانہ نے یہاں امریکہ میں یو ایس پاکستان بزنس کونسل کے جو اراکین ہیں ان سے بھی ملاقات کی، اور انہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کے مواقع کے حوالے سے بتایا، اور انہیں یہ دعوت دی کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں. اس کے علاوہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن ہے، ان کے وفد سے بھی ان کا ملاقات ہوئی. اس میں انہوں نے حکومت کے جو نجی شعبے کی سرمایہ کاری ہے اور جدید فائنینسنگ کے ماڈلز ہے ان کی حوصلہ افزائی کے حوالے سے ان کو آگاہ کیا. اس کے علاوہ یہاں پہ جے پی مورگن کا ایک سیمینار تھا پاکستان کے اقتصادی آؤٹ لک کے حوالے سے، اس میں بھی انہوں نے شرکت کی. اس کے علاوہ ورلڈ بینک کے جو غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے کام کرنے والا جو ادارہ ہے اسے ایم آئی جی اے کہتے ہیں، اس کے جو ایگزیکٹو نائب صدر ہیں ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. اس کے علاوہ جو آئی ایم ایف کی اسپرنگ میٹنگز جس میں انہوں نے شرکت کی، اس دوران بہت سے دوسرے ملکوں کے جو وفود تھے جیسے سعودی عرب ہے، اس کے علاوہ چین
ہے، ترکیہ ہے، متحدہ عرب امارات ہیں، ان کے وفود سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. اسد، ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ جو ان کی بہت سی انگیجمنٹس جو ایکٹیویٹیز رہیں اس میں کچھ ٹاپکس کو انہوں نے بہت ہائی لائٹ کیا
جی،
جس میں پرائیویٹائزیشن کا تھا اور اس کے علاوہ ٹیکس بیس کو کیسے پاکستان بڑھا رہا ہے اور اس کے علاوہ توانائی کے شعبے میں کیا اصلاحات ہو رہی ہیں اور پاکستان میں بیرونی جو سرمایہ کاری ہے اس کے کیا مواقع ہیں اور اس کو وہ انکریج کرتے رہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ سرمایہ کاری کی جائے.
بہت شکریہ فائزہ، آپ نے جو ریپ دیا. ابھی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب جو ہیں وہ واشنگٹن میں موجود ہیں اور ابھی ان کی آج کی اور کل کی کمٹمنٹس باقی ہیں، خاص طور پہ کل ایک پریس بریفنگ بھی ہے، تو ان سے ہوپ فلی ہم کچھ اور بھی پوچھ سکیں گے اس حوالے سے. بہت شکریہ فائزہ آپ کا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اس ہفتے خبرساں ادارے اے ایف پی کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ وہ اگلے ماہ کے ورسٹ میں یہ بتانے کے قابل ہوں گے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف سے 24ویں پروگرام میں کتنا قرض چاہیے ہوگا.
میرا خیال ہے ہم کم از کم 3 سالہ پروگرام کے لیے درخواست کریں گے. جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں ہمیں معاشی اصلاحات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس کی ضرورت ہے، لیکن ابھی میں اس پروگرام کے حجم پر تبصرہ نہیں کروں گا. مجھے لگتا ہے کہ جب ہم مئی کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں پہنچیں گے تو پھر ہم اس بحث کے خد و خال پر بات کرنا شروع کریں گے.
US is our largest trading partner.
امریکہ ہمارا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے اور اس نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے اور سرمایہ کاری میں ہمیشہ مددگار رہا ہے. درحقیقت آج صبح ناشتے پر میری امریکی سرمایہ کاروں کے ساتھ اچھی گفتگو ہوئی، تو پاکستان کے لیے یہ ہمیشہ ایک انتہائی اہم تعلق رہے گا. اب دوسری جانب بہت سی سرمایہ کاری خاص طور پر بنیادی ڈھانچے کے لیے سی پیک کے ذریعے آئی ہے.
تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو آئی ایم ایف کے پروگرامز ہمیشہ عام عوام کے لیے مہنگائی اور مشکلات ہی لائے ہیں. ایک خیال یہ بھی ہے کہ حکومتیں اپنا سیاسی سرمایہ یا ساکھ بچانے کے لیے عالمی ادارے کے پروگرام کا سہارا لے کر یا نام استعمال کر کے ملک میں ضروری اصلاحات نافذ کرتی ہیں، لیکن عام عوام پر آئی ایم ایف پروگرامز کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں؟ وائس آف امریکہ نے یہی جاننے کے لیے چند لوگوں سے بات کی.
جس ملک نے بھی آئی ایم ایف کا سہارا لیا معاشی طور پر تباہ اور اقتصادی طور پر وہ تباہ کر دیا گیا ہے. اس ورلڈ بینک کا اور یہ جو یہ پروگرام تھے ان کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے جیسے ملکوں کو تباہ برباد کرنا، ان کو گوڈے کے نیچے رکھنا. تو ان کی بین الاقوامی ایڈجسٹمنٹ جو ہوتی ہے اس کے مقاصد ہوتے ہیں، وہ ان طریقے سے وہ اپنے مقاصد پورا کرتی ہے.
آئی ایم ایف سے جب بھی گئے ہیں تو ہمیشہ نئی پابندیاں آتی ہیں، بجلی کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں، پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہیں. عام آدمی پہلے بھی اس سے کافی ڈسٹرب ہے، اس سے ہوتا ہے، اور ہمیشہ کی طرح نئی پرائسز جب بھی آئی ایم ایف سے کی طرف سے پروگرام آتا ہے تو کبھی بجلی کی پابندی پہ کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں، پھر ہر طرح کے جو چیزیں ہوتی ہیں عام استعمال کے ان پہ ٹیکسز لگ جاتے ہیں. اس لیے صحیح تو کبھی بھی نہیں رہا، متاثر تو عام آدمی ہوتا ہے اس سے.
عوام کی مشکلات تو بڑھ جائیں گی، ٹیکس بڑھ جائے گا، مہنگائی اور زیادہ بڑھ جائے گی. پہلے بھی جتنے پروگرام لیے گئے ان کا کوئی حساب نہیں کہ وہ کہاں پہ خرچ کیے گئے، جن مقاصد کے لیے لیے گئے ان پہ نہیں خرچ کیے گئے، تو برڈن بڑھ جائے گا. عوام مزید ٹیکس دے نہیں سکتی، واپس کرنا بہت مشکل ہے، اور آلریڈی ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے، آٹا، چینی، دال، ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے، اور بل، بجلی، ہر چیز. تو سبسڈیز آ رہا ہے اور زیادہ وہ کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی، تو یہ غریب عوام کے ساتھ ظلم ہے.
یہ جب بھی ہوتا ہے اس کے اوپر وہ اپنا لاگو کر دیتے ہیں، مطلب انہوں نے ٹیکسز بے شمار، آلریڈی بے شمار ہے، تو جب دوبارہ نئی قسط لیتے ہیں یا جو بھی، تو اس کے بعد پھر اور زیادہ مہنگائی ہو جاتی ہے.
جب آپ کو پتہ ہے کہ ڈیزل پیٹرول کی چیزیں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو تقریباً ہر چیز کے ریٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو سبسڈی وغیرہ ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ جب آئی ایم ایف کا کوئی پروگرام ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ سبسڈی ختم کریں، جس سے آپ بھی انہوں نے ہمارے بہت سی چیزوں پہ سبسڈی چل رہی تھی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ سبسڈی ختم کر دیں.
شارٹ ٹرم میں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں بیل آؤٹ پیکیج مل جائے گا اور اس کے اندر کچھ بھی ہمیں وہ امداد وغیرہ مل جائے گی، لیکن لانگ ٹرم میں جو ہے وہ اس کے نقصانات ہوں گے، کیونکہ پھر آئی ایم ایف کی ہمیں شرائط بھی ماننی پڑیں گی، وہ نئے ٹیکسز بھی لگائیں گے، مہنگائی کی شرح بھی اس سے بڑھے گی، اور شرح سود جو پہلے ہی مطلب اتنی زیادہ ہے کہ جو کاروبار کے حساب سے اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی وہ بینیفیشیل نہیں ہے، کہ کوئی بھی بندہ اس شرح سود زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بینک سے اگر کوئی بندہ لون لیتا ہے تو وہ بزنس نہیں کر سکتا، تو یہ چیزیں آگے مزید مشکل ہونا شروع ہو جائیں گی.
لیکن اس کے باوجود دنیا بھی اور معاشی ماہرین بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو معاشی اصلاحات کی ضرورت ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے چند روز پہلے اپنی معمول کی بریفنگ میں کہا کہ پاکستان کو معاشی اصلاحات کرنا ہوگی اور امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان نے معیشت میں استحکام لانے کے لیے خاطر خواہ پیش رفت بھی کی ہے.
We welcome last month's announcement.
پاکستان نے اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے پیش رفت کی ہے اور قرضوں کے بوجھ کو سنبھالنے کے لیے ہم اس کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں. ہم حکومت کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ وہ اپنے معاشی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے معاشی اصلاحات کو ترجیح دے اور اس میں توسیع کرے. پاکستان کی معاشی کامیابی کے لیے ہماری حمایت غیر متزلزل ہے اور ہم تکنیتی معاہدوں کے ساتھ ساتھ اپنے تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کے ذریعے بھی پاکستان کے ساتھ رابطے جاری رکھیں گے. یہ سب ہمارے دو طرفہ تعلقات کی ترجیحات ہیں.
پاکستان کے لیے اگلا آئی ایم ایف پروگرام کتنا اہم ہے اور یہ پچھلے پروگرام سے کتنا مختلف ہوگا, اس پہ بات کرتے ہیں خاقان نجیب سے. اس وقت ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں اور معاشی ماہر ہیں. اس سے پہلے آئی ایم ایف کے پروگرامز میں جو ہے وہ مذاکرات کار کے طور پہ کام بھی کر چکے ہیں پاکستان کی طرف سے. خاقان, بہت شکریہ. کیا اس بار پاکستان ضروری معاشی اصلاحات کر پائے گا؟
اسد, اگر میں ایک پہلے یہ بات کہوں کہ ایک پرسیپشن ہے پاکستان میں اور بہت سے لوگوں میں کہ یہ کوئی آئی ایم ایف کا پروگرام ہے. یہ قطعی طور پہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہے, یہ کسی بھی ملک کا پروگرام ہے, یہ پاکستان کا پروگرام ہے. اس کو ایک آئی ایم ایف کی فیسلٹی ہے جس کو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کہتے ہیں, جو 3 یا 4 سال پہ محیط ہے, وہ اس کو فنڈ کرتی ہے. اگر اس طرح پروگرام کے بارے میں سوچیں گے تو ریئلائز کریں گے کہ 24th افسوس سے کہتے ہیں کہ ایک ملک آئی ایم ایف یعنی کہ ڈاکٹر آف دی آئی سی یو یا لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ کے پاس جا رہا ہے. یہ ویسے ہی انٹروسپیکشن کا وقت ہے پاکستان کے لیے کہ واٹ ہیو وی ڈن رانگ ٹو اینڈ اپ ان دی آئی سی یو دا 24th ٹائم ان پاکستانز 76 ایئرز آف ہسٹری. پہلے تو یہاں سے چلیں.
دوسری بات, اگر تو آئی سی یو میں ہی آپ اینڈ اپ کریں گے نا, ریگولر پرسکرپشن اگر آپ نہیں لیں گے, اور جب فائنانس منسٹر کہتے ہیں کہ پرسکرپشن ان کو ساری پتا ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہو رہا, تو کچھ کام کریں گے تو ہوگا.
سو دوسری بات یہ ہے کہ جو پرسکرپشن ہے وہ تو اگر پتہ ہے پاکستان میں, تو وہ ایک سامنے آ جانی چاہیے کہ پاکستان کا ریفارم پلان کیا ہے اور آئی ایم ایف اس کو فنڈ کر دے آ کے. اگر ہمارے پاس انرجی سیکٹر پہ, اگر ہمارے پاس گروتھ اسٹریٹجی میں, اگر ہمارے پاس ریونیو اور ایکسپینڈیچر میں, چلیں ان 3 چیزوں کو ہی دیکھ لیتے ہیں, اگر ایک پلان موجود ہے دین وی شوڈ بی آسکنگ دی آئی ایم ایف ٹو فنڈ دیٹ. میں نے ایک ابھی پاکستان پہ پرچہ لکھا ہے اور اس کا ٹائٹل ہے کہ از پاکستان ریڈی فار دی آئی ایم ایف دس ٹائم. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ پاکستان جو 24th انگیجمنٹ کر رہا ہے اس میں سے ایک بھی ای ایف ایف سوائے 13-16 کے کمپلیٹ نہیں کر سکا, اور اس کی وجہ بھی نان اونرشپ اور اپنے پاتھ کو نہ لکھنا ہے.
تو اس دفعہ خاقان کتنا ماحول سازگار ہے, بیکاز اس دفعہ کافی حد تک جو آئی ایم ایف کے حکام ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ ماحول تقریباً پہلے جس طرح کی بھی اصلاحات رہیں سب ایک پیج پہ نہیں ہوتے تھے, اس دفعہ سبھی لوگ جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ
اسد؟ وین دی ایڈجسٹمنٹس کم, وین دی اسٹرکچرل بینچ مارکس کم, وین دی انڈیکیٹو ٹارگیٹس کم, پاکستان کو جب یہ آئیں گی تو تب احساس ہوگا کہ اتنے آسان شاید نہیں ہوں گے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے اپنا ہوم ورک کر لیجئے. میں نے 12 پرنسپلز لکھے ہیں, ان چیزوں پہ کام کیجئے جو عام آدمی کو شیلڈ کریں اور پاکستان کے مرات یاتا جو طبقات ہیں ان کو ہٹ کریں. پاکستان کی اکانومی جو کہ اس وقت ایک جمود کا شکار ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے اس نے ایک ہولڈنگ پیٹرن میں لے آئی ہے وہ پاکستان کی اس وقت کی اکنامک سچویشن کو, اور ایک سٹیبلٹی سی دکھائی دے رہی ہے. اس کو ٹرانسفارم کیسے کرنا ہے انٹو ریئل گروتھ, انٹو ریئل امپلائمنٹ, انٹو ریئل پروڈکٹیوٹی آف پاکستان, اس کا پلان سامنے رکھیں. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرنا یا بڑھنے کی شرح کو روکنے کا پلان سامنے رکھیں. جب تک یہ سارے کام خود نہیں کر لیتے تو پھر آئی ایم ایف جب آپ کو یہ پرسکرپشن دے گا تو اٹ مے بی اے مور سٹریٹ جیکٹ. آپ اپنے ملک کو آئی ایم ایف کے حکام سے بہتر سمجھتے ہیں, اس کو بھی بلیو کیجئے. سو اوور ریلائنس آن دیم شوڈ بی اوائڈیڈ.
لیکن یہ بھی تو ہے خاقان, ایک چیز میں اس پہ آتا ہوں آپ کی, ایک چیز یہ بھی بڑی پاکستان میں کامن ہے اس حوالے سے, ایک پرسپشن بھی ہے کہ پاکستان کے جو بابو ہیں وہ کام نہیں کرنا چاہتے اور ایک جو ان کو پرسکرپشن ملتی ہے آئی ایم ایف سے وہ لا کے ایز اٹ از امپلیمنٹ کر دیتے ہیں, کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشنز لے کے نہیں آتے, اس میں کتنی جان ہے؟
دیکھیں نا, جان تو اس میں اس طرح سے ہے کہ ہمیں کوئی روک نہیں رہا کہ ہم ایک پروفیشنل ٹیم سے ایک پروگرام لکھوا لیں. اگر اس پروگرام کو انہی 12 پرنسپلز پہ فار ایگزامپل لکھوا لیں کہ ریئل سیکٹر میں کیا کرنا ہے, ایگریکلچر میں کیا کرنا ہے, انرجی سیکٹر کی تنظیمیں نو کیسے کرنی ہے, یہ بات درست ہے کہ پاکستان چونکہ ایک جنرلسٹ سٹرکچر میں چل رہا ہے اور تھنکنگ آؤٹ سورسڈ ہے ٹو دی انٹرنیشنل ایجنسیز اور دی کنسلٹنسیز, پر اس کو واپس بھی پاکستان نہیں لینا ہے. یہ جو آئی ایم ایف ہے یہ تو ایک نیسیسٹی ہے اس وقت. اس کا سادہ گفتگو یہ ہے کہ 25 ارب ڈالر دنیا سے اکٹھے کرنا یا ری پروفائل کروانا یا میچورٹیز کو ایکسٹینڈ کرانا وہ فنڈ کے امبریلا کے بغیر نہیں ہو سکتا. گیون اب وہ پروگرام کیا ہوگا جس میں یہ کیا جائے گا, بیکاز ادروائز ایٹ دی اینڈ آف دی پروگرام جب میں ٹارگیٹس جا کے دیکھتا ہوں, میں نے ایک ابھی کتاب لکھنے کی کوشش کی ہے, ایک پرچہ لکھنے کی کوشش کی ہے کہ اینڈ آف 3 ایئرس کیسے دکھیں گے. تو اینڈ آف دی 3 ایئرس پاکستان کی جو کلیدی چیزیں ہیں, کیا انویسٹمنٹ ریشیو چینج ہو جائے گا, کیا پیداواری صلاحیت بدل جائے گی, کیا سیونگز ریشیو چینج ہو جائیں گے, کیا جی ڈی پی گروتھ کے جو اہم جز ہیں وہ ڈیٹ فنڈڈ ہونے کی بجائے پروڈکٹیویٹی فنڈڈ ہو جائیں گے. تو آپ بلیو کریں گے کہ ایسا نہیں ہوگا.
یہی ایک سب سے بڑا ڈفرنس ہے اور اسی پہ سب سے بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ 24th پروگرام کتنا مختلف ہوگا اس سے پہلے والے 23 پروگرام سے. آپ کو کوئی ڈفرنس نظر آتا ہے؟
دیکھیے ابھی تو خد و خال ہی سامنے نہیں آئے, صرف خد و خال آئی ایم ایف کی طرف سے سامنے آ گئے ہیں. آئی ایم ایف نے تو ڈسکرائب کر دیا ہے آپ کا اگلا پروگرام جس میں انہوں نے وہی پرسکرپشن جو کہ ان کی سمجھ کے مطابق ہے. یہ بھی یاد رکھیں اسد کہ آئی ایم ایف کے پاس انرجی سیکٹر کو ٹھیک کرنے کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے اور نہ ہی یہ ان کا کام ہے, یہ تو آپ کا کام ہے. وہ آپ کو صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کاسٹ ہے اس کی ریکوری کیجیے تاکہ لیکوڈیٹی کے ایشوز سے نکلیں, دیٹ از دیئر ورک. پر وہ اگر یہ بھی آپ کو بتائیں کہ کون سے پلانٹس چلانے ہیں, کون سے پلانٹس لگانے ہیں, کون سے پلانٹس بیچنے ہیں, تو آپ کہیں گے بہت انٹرفیئرنس ہو رہی ہے.
لیکن سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے تو خاقان ہمیشہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ سرکولر ڈیٹ کا اور توانائی کے شعبے میں اصلاحات کرنے کا, تو آئی ایم ایف اوپنلی کہتا ہے کہ اس میں اصلاحات کریں, سرکولر ڈیٹ کو سالو کریں, لیکن اس کو سالو کرنے کا پاکستان کے پاس کیا ایک ہی سولوشن ہے کہ وہ بلز بڑھا دے یا کوئی جنرلی سولوشن ہے اس کا؟
سو 100 ارب کا سرکولر ڈیٹ جنرل مشرف چھوڑ کے گئے تھے, پی 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 500 ارب, PMLN 1100, PTI 2300, PDM 2600, اور اب بھی یہیں پہ ہے. سو ایک تو ریئلائز کر لیں کہ پرائس بڑھانے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اور پرائس ریفارم نہیں ہوتا. آئی ایم ایف تو پرائس لیکوڈیٹی کو امپروو کرنے کے لیے اور اس وقت بریدنگ سپیس دینے کے لیے آپ کو کہتا ہے. اب اس کا جو اصل جز ہیں کہ کیا ڈسکوز کی افیشنسی کیسے ٹھیک کرنی ہے, جینکوز کی افیشنسی کیسے ٹھیک کرنی ہے, پاکستان کی نیپرا اور اوگرا کو کیسے بہتر سے بہتر بنانا ہے, مارکیٹ میکنگ کیسے کرنی ہے, کاسٹ آف پروڈکشن کیسے نیچے لانی ہے, یہ سب کام تو آپ نے کرنے ہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ وہ پروگرام سامنے
نظر آتے ہیں کہ وہ کام ہو رہے ہیں. آخری ایک منٹ ہے نجیب, میں اس میں ایک چیز چاہوں گا کہ آپ اگر اس حوالے سے بات کر سکیں. اصلاحات ہمیشہ جب ہوتی ہیں, اور ابھی میں نے کچھ اوپینین بھی شامل کی اپنے پروگرام میں اس حوالے سے کہ عوام کیا سوچتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا جب بھی پروگرام آتا ہے ان کے لیے اٹس اے بیڈ نیوز. آپ کو سمجھتے ہیں آپ کے اصلاحات کا بوجھ ان پہ کم کیا جا سکتا ہے کسی طرح سے؟
اسد اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ واقعی کلیدی کام کریں گے تو جو قیمتوں کے بڑھنے کی شرح ہے اس میں کمی آ جائے گی, جو بوجھ ہے وہ اگر ہم 2200 کی اس وقت ٹیکس ایگزمپشنز دے رہے ہیں اور وہ وڈرا کرنے جاتے ہیں, اوبیسلی بہت آپ وڈرا ہوں گی وہ ان طبقات سے ہوں گی جو کہ ویل آف ہیں. اگر پراپرٹی پہ ٹیکس لگے گا تو وہ ویلدی پہ لگے گا, اگر ایکسپینڈیچر کی کوالٹی بہتر ہوگی تو مال نیوٹریشن کم ہوگی, غریب کو زیادہ پیسے ملیں گے. اگر انرجی سیکٹر وائبلٹی بہتر کر پائیں گے تو پاکستان میں قیمتوں کے بڑھنے کی شرح ٹوٹے گی. یہ سب وہ کام ہیں جو پاکستان نے خود کرنے ہیں. میں آج بھی کہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی انگیجمنٹ میں ایک لائٹر پروگرام لے کر اس کو کمپلیٹ کریں تاکہ بریدنگ سپیس ملے. آن یور اون ڈو دیز ڈیفیکلٹ تھنگز دیٹ وڈ سٹارٹ گیونگ یو ریزلٹ ان دی 3 ایئرز. آئی تھنک ابھی یہ چیزیں سنک ان ہونی ہے اور مئی میں آئی تھنک پاکستان جب آئی ایم ایف کی ٹیم آئے گی, اف دی پاکستان سائیڈ از ویل پریپیئرڈ تو دین دے ول بی ایبل ٹو نیگوشیٹ.
شاید ہمیں اس حوالے سے کوئی امید اور بہتر پروگرام مل سکے. بہت شکریہ خاقان نجیب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے. اسی امید کے ساتھ جو کہ IMF کو بھی ہے اور معاشی ایکسپرٹس جو ہیں ان کو بھی ہے کہ پاکستان کا اگلا ریفارم پروگرام عام آدمی پہ کم بوجھ ڈالے گا. ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 سٹے سیف اور پاکستان رخ خطے سمیت خبریں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیمز پر اور ہماری ویب سائٹ پہ. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ دلاري خلاصولای شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ.
د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اگری تھنے کی کھاگئی او بیا د فلیگ لاندی د کنیکټ تھنے کی کھاگئی او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنے یا پټن کی کھاگئی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ڈی وی پانا پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ دلاري خلاصولای شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ.
د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پڑاو د آی اگری تھنی کی کھا گئی او بیا د فلگ لاندی د کنیکٹ تھنی کی کھا گئی او په دریم پڑاو کی بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی کھا گئی د کنیکټ دو وستا خاص د ریوی پانا فرانسی او د خپل پخې پرونی وګوري او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.